اوریدونکو سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. د برېټانیا حکومت افغانستان امنیتي وضعیت بې ثباته بللې او ویلي دی چې په غالب ګمان ترهګري ډلې به هلته د نورو حملو هڅه وکړي. په یو خبر پاڼه کې چې پرون د حکومت پر رسمي ویبپاڼه خبره شوې، هغو برېټانوي وګړو ته چې پخوا په افغانستان کې اوسېدل خبرداری ورکړل شوی چې د هیواد ته له سفر مخکې امنیتي ګواښونو خپل استوګنځي او خوندیتوب ته پام وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په مذهبي ځایونو کې دننه یا څیرمه او د روژې په شان د مذهبي مراسمو پر مهال د ترهګري حملو احتمال شته. د برېټانیا حکومت هم دا راز ویلی چې په افغانستان کې د برېټانوي وګړو د نیول کېدو خطر شته او دا امکان هم شته چې د برېټانیا حکومت له دې ډول پیښو څخه خبر نشي، ځکه د برېټانوي چارواکو په وینا په افغانستان کې د اماډیکو او قنصلي خدمتونو په برخه کې خنډونه شته. د طالبانو حکومت ته ترانسپورت وزارت وایي چې له دې وروسته مسافر وړونکي موټر اجازه نه لري بارونه ولیږدوي. د وزارت پرون شنبه پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د مسافرو د خوندیتوب او د ستاندردونو د تطبیق لپاره د مسافر وړونکو بسونو چلوونکو ته امر شوی چې پر خپل چت د بارونو له وړلو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت ته د ترانسپورت وزارت همداراز ویلي چې په کابل ښار کې د کنټرول پر مهال له ځینو مسافرونکو بسونو څخه اضافي او له ستاندرد وتلي څوکۍ لري کړي دي. د متخصصانو په باور د بسونو پر چتونو د اضافي بارونو لیک د بسونو انډول له منځه وړي او په پایله کې ناوړه ترافیکي پیښې رامنځته کیدلی شي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی چې نن یک شنبه به 14 میلیونه امریکایي ډالره په بازار کې لیلام کړي. د افغانستان بانک پر ایک شبکې په یو بیان کې له صرافیو د مالی او بانکي خدمتونو له شرکتونو او تجارتي بانکونو څخه غوښتي چې په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په آزاد بازار کې د ډالرو د لیلام له لارې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت ساتلی، خو داسې شکایتونه هم شته چې د خوراکي موادو او د نورو توکو بیې لا هم په بازار کې لوړې دي. د رفال سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د شلو لاریو له رسېدو وروسته ملګرو ملتونو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدود لاسرسي غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې، د وګړو ادارې، د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډه په یوه اعلامیه کې د غزې د تړانګې په ټولو سیمو کې د سمدستي اوربند او د نامحدود بشري مرستو د رسولو غوښتنه کړې. د ادارو ویلي چې د بشري مرستو کارکونکو ته باید اجازه ورکړل شي چاړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند او ژغوري او د انساني کړاو مخه ونیسي. د حماس ټلې وسلوالو د اکتوبر په 1 د اسرایلو پر قلمرو حمله وکړه او له 1400 زیات کسان یې ووژل. د دې حملې وروسته اسرایلو د غزې پر تړنګ هوایي حملې پیل کړې. د اسرایلو د حملو په نتیجه کې په غزه کې له 3500 ډېر کسان چې ډېره برخه یې ملکیانو ووژل شول. او د انګلستان د فوټبال ستوري بابي چارلټن چې په 1968 کال کې لوی وی هوایي پیښې څخه ژوندی پاتې شوی وو، پرون د 80 کلونو په عمر یې سا ورکړه. په 1968 کال کې یوه الوتکه په هغو غرونو کې چې په واورو پوښلې وه نسکوره شوه او د مانچستر یونایټډ لوبډلې د 3 غړو په ګډون 30 کسان پکې مړه شول، خو چارلټن له هغو کسانو څخه و چې له دې پیښې ژوندی ووت. چارلټن یو بااستعداده فوټبالر و. هغه د مانچستر یونایټډ لپاره 209 او د انګلستان لپاره 9 ګولونه وهلي وو. چارلټن د 30 کلونو لپاره د انګلستان د ګولونو ریکارډ ټینګ کړی وو، خو وروسته رونی ترې مخکې شو. رڼا اورېدونکو خبرونه مو اورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د هوا له سړېدو سره د هرات زلزله ځپلي وایي له روغتیایي ستونزو سره یې د مخامخ کېدو ویره شته.
همدا اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږېږي، پزه مې بنده ده، ستونه مې درد کوي ځکه چې د شپې لخوا هوا سړه ده.
افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه د غیر قانوني کډوالو د ایستلو په لړ کې د مخکینی افغان حکومت سرتیري چې اوس مهال په دې هیوادونو کې کډوال دی وایي که بیرته افغانستان ته ولیږل شي د مرګ له ګواښ سره به مخ شي.
زه د تیر نظام یو پوځي وم، ما هلته د خطر احساس کاوه، راغلم پاکستان ته، دلته هم ځان خوندي نه بولم.
د جرمني حکومت ژمنه کړې چې له اوکراین سره د نورو 200 ملیون ډالرو مرسته کوي. د دې ترڅنګ چې نور راپور نشته په رواني وسات کې د لوبو لمیدان خبرونه به هم واري.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه په داس حال کې چې د ژمي په درشل کې هوا په تیرا د شپې له خاصړېږي دا ویرښتا چې د هرات ولایت د زلزلې ځپلو سیمو خلک له روغتي ستونزو سره مخامخ شي. د روغتي نړیوال سازمان وایي چې د زلزلې ځپلو سیمو خلک لا هم په دوامدار ویره او نارامۍ کې ژوند کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په هرات کې تیر شپه د تودوخې ټیټه درجه د سنتیګرات لس درجه و او اټکل کیږي چې نن بیګا به اتو درجو ته راولويږي. پرون په داسې حال کې چې د هرات پر زلزلې دوه اونۍ واوښتي د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د افغانستان څنګه پر ایکس شبکې ولیکل چې د زلزلې ځپلو سیمو خلک تر اوسه هم په دوامداره ویره او نارامۍ کې ژوند کوي. ډبلیو ایچ او په یو ویډیوئي راپور کې ویلي دی چې د دې سیمې د خلکو د زیانونو لیدل زړه ماتوي. پراپور کې د انجیل ولسوالۍ د چاهک کلی یادونه شوې چې د چم گاوند له څو نورو کلیو سره په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. په ویډیو کې دا کوچنی کلی چې د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې یوازې 1250 کورنۍ پکې اوسیږي لیدل کیږي چې لرې او نږدې یوازې کنډولې پکې ښکاري. دا کلی د اکتوبر په 11مه په دوهمه زلزله کې ویجاړ شو خو لنې کمرغه هیڅ تلفات نه درلودل ځکه د اکتوبر د 10مه زلزله خلک ویرولي وو او ټول لخپلو کورونو بهر اوسېدل. دوی تر اوسه بهر اوسي ځکه نور نو کورونه نه لري. په هرات کې که څه هم ورځې تودې دي خو د هغو کورنیو لپاره چې ماشومان لري او شپه له کوره بهر په آزاده فضا کې تیروي دا کار روغتیایي ستونزې رامنځته کولای شي. د هرات ولایت اوسیدونکي فریبا چې د زلزلې له کبله خپل کور ویجاړ شوی او په آزاد فضا کې شپې سبا کوي آزادۍ رادیو ته ویل چې د حواله سړی دو سره دا او د کورنۍ غړي ناروغان شوی دي.
همدا اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږیږي، پزه مې بنده ده، ستونی مې درد کوي، په ټوله کې سامان شم ګرځېدای، د وینې فشار مې ټیټ دی. د څه لپاره؟ ځکه چې د شپې لخوا هوا سړه ده، د یخنۍ له امله نه شو کېناستای.
راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې د هرات ښار په ترقی پارک کې د زلزلې ځپلو په یوه خیمه کې یوې زړې ښځې د سړې هوا له کبله سا ورکړه. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په هرات کې د وروستیو زلزلو له کبله 1500 کورونه ویجاړ شوي او 10000 نورو ته سخت زیان اوښتی دی. د دې شمیرنو په اساس 1450000 کسان زیانمن شوي چې 1500 امیدوار مېرمنې هم پکې دي. همداراز د زلزلې ځپلو سیمو شاوخوا 1580000 اوسیدونکو لپاره د صحي خدماتو شبکه سخته زیانمنه شوې او زلزلې څلوېښت صحي مرکزونه ویجاړ کړي دي.
و موریدل په داس حال کې چې د شمی په درشل کې هوا په تیره د شپې له خوسړېږي دا ویرښته چې د هرات ولایت د زلزلې ځپلو سیمو خلک له روغتي ستونزو سره مخامخ شي.
azadiradio.com
د مخکینی افغان حکومت سرتیری چې اوس مهال په پاکستان او ایران کې کډوال دی وایي کبیر ته افغانستان ته ولېګل شي د مرګ لګواخ سره به مخ شي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې له ایران او پاکستان څخه په زوره د کډوالو ایستلو پر مهال به دوی هم بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي. د طالبانو حکومت ویان په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې خو په تیره کې دوی د عمومي بخښنې خبره کړې وه. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په خپل وروستي راپور کې چې د روان کال د وږې میاشتې په 26مه نیټه یې خپور کړ د پخواني حکومت د امنیتي چارواکو او ځواکونو د غیر قانوني وژنو د 213 پیښو د ثبت خبره کړې وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
له پاکستان او ایران څخه په زوره د کډوالو د ایستلو په ډله کې هغه افغانان هم شامل دي چې د تیر جمهوری نظام په پوځي لیکو کې دندې درلودي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د پناه اخیستلو په نیت یادو هیوادونو ته تللي دي او کبیر ته افغانستان ته ستانه شي نو امنیتي ګواښونو سره به مخ کیږي. د تیر جمهوری نظام د ملي پوځ د لیکو یو سرتیری چې پاکستان کې کډوال دی او نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي افغانستان کې تر څارنې لاندې دی او که ستون شي نو آن د مرګ لګواښ سره مخ کیدای شي.
نظامی قبل
زه د تیر نظام یو پوزي وم، ما هلته د خطر احساس کا او راغلم پاکستان ته. دلته هم ځان خوندي نه بولم، د ویزی موده می پای ته رسیدلې. کما افغانستان ته بیرته واستوي هلته می ځان په خطر کې دی. زه 100% هلته تر تعقیب لاندې یم.
ما او جان زه تعقیب استم.
نو موړای وای سره د دې چې امریکا کې د پناه اخیستو رسمي پروسې ته نوملیکنه هم کړي، خو د دوه کلونو په تیرېدو سره یې هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. دغه شان د تیر جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری چې دی هم په ایران کې کډوال دی هم ورته اندېښنه لري. نوموړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه
د تیر حکومت د ځانګړو امنیتي ځواکونو له بریدملانو څخه یو تن یم. د امنیتي ستونزو له امله چې هلته راته پیښې شوې بله هیڅ لاره نه وه. ناقانونه راغلم ایران ته، اولادونه مې اوس هم په افغانستان کې دي. له ډېرو ستونزو سره مخ یم. دلته د سفارت له لارې هڅه کوم چې پاسپورټ ترلاسه کړم، خو نه یم توانېدلی. که افغانستان ته بیرته لاړ شم له ستونزو سره به مخ شم، ځکه چې وطن ته مې خدمت کړی. زړه مې درد کوي، هیڅ نشم ویلی.
دا چې افغانستان کې د تیر نظام د امنیتي سرتیرو ژوند څومره خوندي دی، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت. خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي تر دې وړاندې ویلي وو چې د دوی مشر عمومي عفو اعلان کړی او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د تیر نظام د ټولو سرتیرو ژوند خوندي دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان آزادۍ جبهې چې د طالبانو پر وړاندې وسلوال فعالیت هم کوي، تیره یکشنبه پر خپله ایکس پاڼه ادعا وکړه چې طالبانو د لغمان ولایت دولت شاه ولسوالۍ کې د تیر نظام دوه امنیتي سرتیري په ډزو وژلي. د تیر نظام د امنیتي سرتیرو له لوري دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما په خپل وروستي راپور کې چې د روان کال د وږي میاشتې په 26مه نیټه یې خپور کړی، ویل شوي چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې د 2023 کال د جون د میاشتې تر 30مې نیټې پورې طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو له 800 زیاتې پیښې ترسره کړي دي. راپور کې ویل شوي چې په دې پیښو کې د پخواني حکومت د کارکوونکو او امنیتي ځواکونو غیر قانوني وژنې، په خپل سر نیول، ربړونه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. یاد راپور کې چې د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو د کارکوونکو او د غړو پر وړاندې د بشري حقونو سرغړونې په نوم خپور شوی، ویل شوي چې د پخواني حکومت د امنیتي چارواکو او ځواکونو د غیر قانوني وژنو 213 پیښې ثبت شوې دي، چې د یونما په وینا یو شمېر یې لومړی نیول شوي او بیا توقیف ځای ته له لیږدولو وروسته وژل شوي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یاد راپور له حقیقته لرې بللی و او ویلی و چې د غچ اخیستنې ځینې شخصي او نامعلومې قضیې د حکومت د اړوند ارګانونو لخوا په جدي توګه څېړل کېږي چې شمېر یې محدود دی. د پاکستان حکومت یو میاشت ټول غیر قانوني کډوالو ته مهلت ورکړی و چې دغه هیواد پرېږدي. دا مهلت د اکتوبر په وروستۍ نیټه پوره کېږي.
په انسټاګرام کې آزادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ښځو او بشري حقونو فعالانو د طالبانو له زندانونو د ښځینه بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې. دغو میرمنو په ټولنیزو رسنیو کې د کمپاین په پیلولو او د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د اعتراض کوونکو او د بشري حقونو د فعالانو ځای زندان نه دی. په ورته وخت کې د ځواکمنو ښځو غورځنګ هم د شنبې په ورځ د طالبانو حکومت لخوا د معترضو ښځو د نیول کېدو په تړاو یوه اعلامیه خپره کړې او ادعا کړې چې طالبانو د ژولیا پارسي او زرګونو نورو بندیانو پر وړاندې له ټولو بشري حقونو او اسلامي معیارونو سرغړونه کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ښځو او بشري حقونو یو شمېر فعالانو د ښځینه فعالانو زندان کې د ساتلو دوام ته په غبرګون په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین پیل کړی دی. دا کمپاین زندان د ښځو او بشري حقونو د فعالانو ځای نه دی کې د هغه دو معترضو ښځو ژولیا پارسي او ندا پروانی د خلاصون غوښتنه شوې چې د طالبانو لخوا نیول شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ هم د شنبې په ورځ د طالبانو لخوا د اعتراض کوونکو ښځو د نیول کېدو په تړاو یوه اعلامیه خپره کړې او ادعا یې کړې چې طالبانو د ژولیا پارسي او زرګونو نورو بندیانو پر وړاندې له ټولو بشري حقونو او اسلامي معیارونو سرغړونه کړې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو لخوا نیول شوي کسان له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې دي او کورنۍ یې د وضعیت په تړاو معلومات نه لري.
په اعلامیا کې دا هم ویل شوی چې د ښځو د حقونو فعالانو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هغو کسانو د خلاصون لپاره کار وکړي چې د طالبانو لخوا بندیان دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعال او د بندیانو شویو فعالانو د خلاصون د کمپاین یوه ګډونواله لیدا سید خیل وایي
بازداشت‌های خودسرانه و غیر قانونی زنان
د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو او د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو خپلسري او غیر قانوني نیول د بشري حقونو او د بیان ازادۍ څخه سرغړونه ده او دا عمل باید د نړیوالې ټولنې لخوا وغندل شي.
طالبان باید به شدت از سوی جامعه جهانی محکوم شود.
هغه زیاتوي چې دوی د طالبانو له زندانه د اعتراض کوونکو میرمنو د خلاصون او غوښتونکي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جولیا پارسي او د هغې د زوی له نیول کېدو شاوخوا څلور اونۍ تیریږي او د ندا پروانی او د هغې د میړه او ماشوم له نیول کېدو څه باندې یوه میاشت تیریږي. د افغانستان د خودجوشه میرمنو غورځنګ د مشرتابه غړي لیلا بسیم ازادي رادیو ته وویل چې یوازې د څو ټویټونو په خپرولو سره له افغانو ښځو ملاتړ کړی خو د نړیوالې ټولنې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
د فعال ښځو په وړاندې د طالبانو کړنلاره ناسمه ده او نړۍ یوازې ننداره کوي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نظیفه حق پال وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په فشار او زندانی کولو سره د عدالت غږ غلی کړي.
قیودات وزه کوي، دوی سرکوبوي، دوی شکنجه کوي، دوی په غیر قانوني توګه په بند کې ساتي. د مثال په توګه جولیا پارسي، ندا پریروانی او متی ولاویسا او داسې نور هغه فعالین دي چې شاید نمونه موږ ته څرګند نه وي او په طالبانو باندې ټول افغانان او بشري حقونو فعالین غږ کوي چې دغه عمل ته باید خاتمه ورکړي او په غیر قانوني توګه په بند کې ساتلو ته باید خاتمه ورکړي.
د ندا پروانی او جولیا پارسي ترڅنګ د پوهنتون پخوانی استاد رسول پارسي د زده کړو د برخې فعال متی ولاویسا او یو شمیر نور فعالان هم د طالبانو لخوا بندیان دي. خو افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی په دې وروستیو ورځو کې له زندانه خوشی شو. طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته پر افغانستان په ځانګړې توګه پر ښځو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول چې پکې د کار، زده کړو، سفر او ځینو نورو ټولنیزو فعالیتونو باندې بندیزونه او محدودیتونه شامل دي. د طالبانو دغه تګلاره له ډېرو غبرګونونو سره مخ شوه چې په ترڅ کې طالبانو د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو، د پوهنتون استادانو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون یو شمېر فعالان ونیول چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشې شول خو ځینې یې اوس هم په زندان کې دي.
د جرمنی حکومت ژمنه کړې چې له اوکراین سره د نورو 200 میلیونو ډالرو مرسته وکړي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ویلي چې ترکیه به په راتلونکو څو ورځو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د بحث لپاره د مالټا په غونډه کې ګډون وکړي. مالټا به د رواني اکتوبر میاشتې په 28مه او 29مه د اوکراین د سولې د خبرو کوربه وي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د بیرغونې د چارو لپاره د جرمني د حکومت کمشنر یوخن فلاسبرت اوکراین ته د خپل وروستي سفر پر مهال ژمنه وکړه چې جرمني به په اوکراین کې د پوهنې، روغتیايي چارو، د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو او د بیرغونې د چارو لپاره له دې هیواد سره د 200 میلیون یورو بل مرسته وکړي. د جرمني خبری آژانس ډي پي اي د جرمني د مرستو او اقتصادي پرمختګ د وزارت په حواله راپور ورکوي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل لپاره جرمني له اوکراین سره په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 1 میلیارډ یورو مرسته کړې. لبلې خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پروند د ترکیه له ولسمشر رجب طيب اردوغان سره تر ټلیفوني خبرو وروسته وویل چې لخپل ترک سیال سره په مالټا کې د سولې د فورمول د مذاکراتو د بل پړاو په اړه خبرې وکړي. دروان کال په پایل کې د سعودي عربستان په جدي ښار او د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې لورته غونډه وروسته ټاکل شوې چې مالټا به د اکتوبر په 28مه او 29مه د اوکراین د سولې د خبرو کوربه وي. خاغلی زلنسکی وویل چې ترکیه به د مذاکراتو په دې پړاو کې ګډون وکړي او خپل ځواکمن غږ او دریز به نړیوالو ته وښيي. زلنسکی پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلی چې له اردوغان سره په پرونیو خبرو کې د اوکراین د سولې پر فورمول سربیره د غذایی امنیت او د منځني ختیځ پر اړوندو مسایلو هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د 2022 کال د فبروري پر 24مه پر اوکراین د روسیې لخوا پیل شوی بې دلیله یرغل لا هم دوام لري او اوکراینی چارواکو پرون هم راپور ورکړ چې د اوکراین د جنوب او ختیځ په ځینو سیمو کې د روسیې په توپچی او هوایي حملو کې نورو ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
له خبرونو ور اخوا
وس هم څو نور راپورنه د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي لایوي خو په دغه ولایت کې د خزینه ډاکټرانو شمیر کم دی او کومې چشته هم د دوی په خبره ډېری غیر مسلکي دي. دوی وایي سرل دي چې د ډاکټرانو څو چنده اضافه پیسې ترې اخلي خو د ناروغانو درملنه نه ورسره کیږي. دوی غوښتنه کوي چې روغتیایي مسؤلان دي د یادو ډاکټرانو کتنځایونه وتړي او مسلکي ډاکټران یې ورته پیدا کړي. د هلمند خلک داس محل په دی ولایت کې د خزینه مسلکي ډاکټرانو د نشټوالي خبره کوي چې طالبانو له واکمنې دورسته لمړی انجونې له ښوونځیو او بیا له پوهنتونونو څخه منع کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د هلمند ولایت اوسیدونکي د ښځینه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره یې غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت اوسیدونکي زبی الله وایي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ډیر پاته ولایت پر دغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زموږ سره بس د زموږ په ولایت کې زنانه ډاکټرانې نسته. ډیر کم دی هغه چې موږ مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نه ورسره کیږي. وروره په د نور منطقو کې په د نور ولایتو کې شش ډاکټرانې نسته او زموږ ولایت سي دی ډیر خوار ولایت دی د ډاکټرانو پر برابر باندې.
د یاد ولایت وستونکو وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وستونکو ولی ولا ازادي روډي ته وویل شزینه ډاکټرانه ل خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پر نه رسیږي. دای وای خپل مرمنه څو وره شزینه ډاکټرانه ته بيولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې.
د زنانه ډاکټرانو خو نس د مشتز په وطن کې د شخصي ناس چې دا چې زنانه ورولې انډوالن یا په تداوی پیژنې په دوا پیژنې دوا سمور کوي مرزي یا وایي دا بل شی ورکی مجر غری شخصي ډاکټران ته دوا را کړی دا انجه پیسې د 1500 1500 غوانی غواړي چې دوا را واخ 2000 2500 3000 راایي کی موږ د جوړ چانل لرو چې موږ دا دوا را واخو موږ غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو په حقیقت سره مانانم د اسلام را باندې پروتي بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټران راوړي چې زدکړې کړي نه نه زدکړې دا غمیل ارزوره د مشرانو.
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکو هموایي چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامه روغتیا وزارت د طبي قوانینو پر وړاندې کې روغتیاي خدماتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر مالجه دی ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل وسیدونکو محمد ولی وایي د شزینه مسلکي ډاکټرانو نشټوالي دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکټرانی خو اول دواره د سې ډاکټرانی ګرسر کزمر په ټول افغانستان کې نسته چې هغه دی رسیدلی ډاکټرانی ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري. د سې ډاکټرانی خو اول مشته په ټول افغانستان کې نسته. خو بیا هم په دې لمن کې چې ډیری ډاکټرانی ډیری کمزوري دي خلکو چې د زنانه مریضان ورستلې د ګټ پر ځای باندې تاوان ورته کړی. نو د دولت سمیدا خایښ دي چې په ډاکټرانو ته ډیر پام لرنه وکړي. ډیر خلک یې پلشکړي چې ډیر خلک یې وژلې دي.
هڅه مو کړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ. پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پایل وروسته ل شپږم ټولګي پورته تر پانتونونو د انجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت وسلونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی وو چې د انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي.
غزنی ته په نږدې ورځو کې یو ځل بیا له استرالیا، هندستان، انګلستان، آیرلند، فنلند، چکسلواکیا او ځینو نور هیوادونو څخه ډیر زیات بهرني سیلانیان ورغلي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ګرځندوی عمومي مدیریت چارواکي وایي د تیرو شلو کلونو په پرتله سږ کال زیاتو بهرنیو سیلانیانو غزنی ته بخښه کړې. دوی وایي دغه سیلانیان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راغلي چې ډیری برخې ښځې دي، البته د چک او سلواک هیوادونو او یو شمېر نورو هیوادونو څخه. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی ښار شمال ختیځ لور د فوټبال ګراوند شاته د سردار غونډۍ په لمن کې دلته په ځو ځو اسپاندو کې شاوخوا یو 10 کلن ځوان او تر څنګ یې یوه 25 کلنه مېرمنه چې اوږده عربي کندرۍ اغوستې روان دي. دوی د فلپین هیواد اوسیدونکي بهرني سیلانیان او سردار غونډۍ ته خېځي. دا د هغه دیار لستنه بهرنیو سیلانیانو لشمیر څخه دي چې تیر ورځ د استرالیا، هندوستان، انګلستان، ایرلند، فلپین، چکسلواکیا او ځینو نورو هیوادونو څخه غزنی ته تللي وو. په دغه سیلانیانو کې درې تنه یې ښځې او پات نور لستنه یې نارینه وو چې له ځینو تاریخي ابدو څخه یې لیدنه وکړه. بین دغه سیلانیانو له جملې څخه یو دی له استرالیا څخه افغانستان ته راغلی دی. بین وایي ما د افغانستان ته له راتګ څخه زیات خوند واخیست. د دې ځای خلک اوبو، هوا او خواړه ډیر خوندور دی.
دا هیواد بېله شکه هغسې نه دی کوم چې موږ په رسنیو کې اورېدل. هر چا به ویل چې ډیر خطرناک دی، خو موږ ډیره ښه تجربه ولرله. خلک یې ډیر ښه دي او همې خواړه او تاریخي ځایونه ډیر په زړه پورې دي.
ښاغلی بن زیاتوي د افغانستان هر څه یې خوښ دي، خو لوی لارې او سړکونه یې ډیر مات او ځورونکي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د تیرو شلو کالو په پرتله سږ کال زیاتو بهرنیو سیلانیانو غزنی ته مخه کړې ده. دوی وایي دغه سیلانیان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راغلي چې ډیری برخه یې ښځې دي. په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي په روان کال کې تر اوسه پورې دغه ولایت ته 211 تنه بهرني سیلانیان راغلي او له ډیری تاریخي ابدو څخه لیدنه کړې ده.
په 1402 مریز کال کې د غزنی ولایت ته د بهرنیو سیلانیانو راتګ ډېر شوی دی. تر دمګړې پورې موږ تقریبا 211 کسه بهرني سیلانیان لرو چې 14 کسه یې همدانن د غزنی ولایت راغلي وو. له بل حصار، منارو سیمې او سردار غونډۍ څخه یې لیدنه وکړه. دوی له فنلینډ، آسترالیا، هندوستان او ایرلینډ هیوادونو څخه وو.
که څه هم ځینې کسان د دغه سیلانیانو راتګ ته د شک په سترګه ګوري او وایي هسې نه چې د سیلاني په جامه کې جاسوسان ووسي، خو بیا هم غزنی د بهرنیو سیلانیانو لپاره یو تاریخي ولایت دی.
په نورستان کې د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلان وایي د پارون اړوندې باندې او پشکي کلیو ته د پوخ او اساسي پل جوړولو چارې پیل کړې. یاد پل 21 متره اوږدوالی لري او ورته څه باندې 11 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د نورستان د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په مرکز پارون کې د 21 متره اوږد او کانکریټي پل جوړولو چارې د مالی وزارت په بودیجه پیل کړې دي چې ورسره به دوه لوی کلی عمومي سړک سره ونښلول شي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نوي جوړیدونکي پل د ځانګړتیاو او پرې د کیدونکو لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ماندې او پاشکي کلیو لپاره څه باندې 11 میلیون افغانۍ په ارزښت 21 متره اوسپنیز کانکریټي پل جوړولو چارې د نورستان ولایت محترم والی صاحب په حضور کې افتتاح شو. د دغه پل قرارداد د یاد کلی انکشافي شورا سره لاسلیک شوی دی. د دغه پل په جوړولو سره به د ماندی او پشکی کلی د عمومي سړک سره وصل شي. د یاد پل ټول بودیجه د مالی وزارت ورکوي.
ځایي اوسیدونکي وایي د ماندی او پشکی کلی او ته پوخوا د لرګیو دوه پلونه جوړ شوي وو چې ډیری وختونه په ځانګړي ډول د ژمي او واورو موسم کې به د موټرو لتګ وتلی وو او تل بطری د موټرو پریوتو غواخ موجودو. د نورستان مرکز پارون کې د ماندی او پشکی دوه کلیو ته چې په دواړو کې په سلګونه کورنۍ ژوند کوي په داسې حال کې پوخ پل جوړیږي چې په نورستان او کونړ کې سندونو او خوړونو ډیرې کلی او سیمې له یو بل جلا کړي دي او لامل خلک ستونزې ګالي.
و موردل چې په نورستان کې د دو کلیو لپاره یو پل جوړیږي چې په دې سره به دوی پاخه سړک ته البته لار پیدا کړي او مخکینۍ ستونزې به حل شي. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې مو مخکې یادونه کړې وه چې د لوبو له میدان خپرونه درته لرو. اوس مو رابولمه چې د لوبو له میدان خپرونه واوري او د ازادي راډیو له خپرونو سره اوسئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د لوبله میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو مينوالو سلامونه درنخت بختيار ساحل موددي وني نوې خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم تیره او روانه ونې د افغانستان د بیلابیل لوبو لوبغاړو لوبډلو د نړۍ په کچه بې ساري سیالۍ کړې دي. افغانستان په کرکټ کې انګلستان ته ماتې ورکړې ده او په روان نړیوال جام کې لومړنی اپ سیټ هم ترسره شو چې نیدرلینډ سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. د فوټبال ملي لوبډلې بیا د مغولستان ملي لوبډلې ته دوه ځل ماتې ورکړې ده او د نړیوال جام او اسیا جام د لارموندنې بل پړاو ته رسېدلې دي. محمد نبی ساحل د افغانستان لپاره 150 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې او رحمت شاه بیا سل لوبې بشپړې کړې. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د منځنۍ اسیا په کچه دریم مقام ګټلی دی. نور مهم خبرونه او رپورټونه هم درته لرو. د خبرونې په دویمې نیمایي کې د انګلستان پر وړاندې د افغانستان د بریا د رازونو په تړاو درته د کرکټ د کارپوهانو نظریات خپرو. ملګرتیا مو وکړئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په روان نړیوال جام کې تر دوو ماتو وروسته په لومړي ځل انګلستان ته ماتې ورکړه. دا بری د افغانستان لپاره تاریخي وشمیرل شو او د ټولو افغانانو له لورې تود هرکلی وشو. افغانستان په درې نړیوالو جامونو کې ګډون کړی او دا یې دویمه بریا وه. د یادې سیالۍ بشپړ تفصیل سالم احمد صالح وړاندې کوي.
افغانستان د کرکټ پر روان نړیوال جام کې انګلستان ته په ماتې ورکولو سره تاریخ جوړ کړ. د اکتوبر پر 15 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د هندستان پلازمینه نوی دیلی کې د دفاعي اتلې انګلستان پر وړاندې سیالي ترسره کړه. سیالي د کابل پر وخت د ورځې پر 1 بجه پیل شوه. د انګلستان لوبډل مشر جاس باتلر د پچې تر ګټلو وروسته توپ اچونه غوره کړه او وی ویل چې په دې وشتنځای دویمه توپ وهنه اسانه ده او کولی سو خپل هدف پوره کړو. که څه هم د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی هم د پچې پر مهال وویل چې که تاسو ګټلې وای توپ اچونه یې کوله. خو د لوبې پایلې وښودلې چې دواړو لوبډل مشرانو وشتنځای سم نو مطالعه کړی. افغانستان توپ وهنه پیل کړه. رحمن الله ګربز او ابراهیم زدران لوبغالی ته ووتل. ګربز خپل طبیعي لوبه پیل کړه. د انګلستان کرکس ووکس باندې په پرلپسې اورونو کې د لوبغالی ټول خواو ته څلوریزه او شپږیزه ووهلې. وروسته دنګ او چټک ټاپلی توپ اچونه پیل کړه خو پایله یې ورنه کړه او د ګربز د سترو شاټونو لړۍ همغسې چټک روانه وه. افغانستان تر 144 منډو هیڅ لوبغاړی له لاسه نه ورکړي. دا هغه وخت و چې د انګلستان لوبډل مشر ته معلومه شوه چې چټک توپ اچونکي په دې وشتنځای هیڅ نسی کولای. خو د لیګ سپینر عادل رشید دروستلو پریکړه وکړه. رشید خپل دویم اور په ابراهیم میډن ترسره کړ. دا هغه وخت و چې په افغان لوري لږ تاثیرات پرې وتل. عادل رشید چې خپل دریم اور تراغی ابراهیم یې بیا مخامخ ولاړ وو. د تاثیر د ختمولو په پار یې د غټ شاټ هڅه وکړه. کیچ آؤټ شو. ابراهیم 28 منډې کړې وې. دا شیبه په دریم نمبر رحمت شاه لوبې ته راکښته شو. هغه هم لږه شیبه ولاړ و چې د عادل رشید لخوا آؤټ شو. د نوموړي تر سوځېدو وروسته حشمت الله شهیدی توپ وهنې ته راغی. شهیدی ښکارېده چې تر تاثیر لاندې دی. هغه له ګربز سره توپ وهنه کوله او یو توپ یې داسې ولوباوه چې مخامخ ډګر ساتونکي ته ورغی او د یوې منډې ناکامه هڅه یې وکړه او ګربز یې رن آؤټ کړ. رحمن الله ګربز په 80 منډو له لوبغالي ووت. دا هغه شیبه وه چې افغان لوبډلې 122 منډې کړې وې او درې لوبغاړي سوځېدلي وو. اکرام د نجیب زدران پر ځای لوبه کې اخیستل سوی وو. نوموړي ته 2 کاله وروسته په لوبډله کې چانس ورکول سوی وو. هغه هم ودرید او د خپل طبیعي لوبې پایلې وکړ چې په شپږ توپونو یې 50 منډې وکړې. درې څلوریزې او یوه شپږیزه یې هم ووهله. خو نبی بیا د مارک ووډ د چټک باونسر مقابله ونه سوای کړی او ژر وسوځید. د لوبي ورستیا ورنه وو او اټکل کې د چشای افغانستان تر 213 منډو هدف وټاکي او ټول آؤټ سي. خدا سینه وا راشد خان او مجیب رحمان په توپ وهنه کې مهمه ونډه ادا کړه. دوړو په ترتیب سره 23 او 28 منډې وکړې. افغان لوبډله د ټولو اورونو په لوبولو کې پاتې راغله او یوازې یو توپ پاتې سو چې په 243 منډو وسوځیدل. انګلستان ته عادل رشید 3 او مارک ووډ 2 لوبغاړي وسوځول. د لوبډلې د خپلې توپ وهنې په لومړي اوور کې جانی بیرسټو د فضل حق فاروقی په توپ له لاسه ورکړ. بیا جروټ او ډیوډ میلان ترې واحد ملګرتیا وکړه، خو په وشتن ځای د سپینرانو لپاره بے حد ډیره مرسته موجوده وه. مجیب رحمان چې له فاروقی سره یو ځای توپ اچونه پیل کړې وه، د جروټ مهمه وکټه وسوځوله. تر نوموړي وروسته هری بروک راغی، هغه او میلان سیالي تر اته شپېته منډو وغځوله چې میلان د محمد نبی له لوري په دو دیرشو منډو وسوځېد. دا هغه شیبه وه چې افغان لوبډلې ته یې د ګټلو فکر ورکړ. د لوبغالي هر لوري ته ښکارېدل چې افغان لوبغاړي په همدې نیت دی چې سیالي وګټي. د اضافي لوبغاړو او روزونکو د ناستې په ځای کې هم لیدل کېدل چې یو څه نوي کېدونکي دي. دوبډل مشر حشمت الله شهیدی هم خپل توپ اچونکي د لوبې حالت ته په کتو سره بدلول را بدلول. نوین الحق توپ اچونه کوله او په دې شیبه کې جس باتلر بولډ اوټ کړ. د نوموړي په اوټ کېدو سره د لوبې مبصرینو هم د افغانستان د بری زیری ورکول. راشد خان او محمد نبی خپل بریدونه پیل کړل. نبی د سام کرن او راشد خان د لیم لیوینګستن مهمه وکټې وسوځولې، خو هری بروک لا هم مقابله جاری ساتلې وه او نیمه سلیزه یې هم پوره کړې وه. یو ور بیا مجیب توپ اچونې ته راغی، هغه وتوانید چې بروک او کریس ووکس وسوځوي. اوس نو 100% لوبه د افغانستان په ګټه راوښتونکې وه، خو مارک ووډ او عادل رشید به هر اور کې تر شپږو زیاتې منډې اخیستې. راشد خان انګیرله چې د دواړو وکټو سوځول یې مسؤلیت دی. هغه دا کار وکړ او په 215 منډې د انګلستان وروستۍ توپ وهونکی مارک ووډ وسوځاوه. مجیب الرحمن د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وټاکل سو. دا لومړی ځل و چې افغانستان انګلستان ته ماتې ورکوي. تر دې ماتې وروسته د کرکټ د نړۍ ګڼ شمېر نوموتو لوبغاړو هم دا ډېر غټ بری یاد کړ او هغه لوبډلې وننګولې چې په راتلونکي کې له افغانستان سره سیالي لري.
اوس د یاد لوبې په تړاو د بیلابیلو افغان لوبغاړو غبرګونونه درته خبرو.
افغانستان کې وی کوم ملک نه بهر چیرته ملکونه کې وی ټول ته ډېر ډېر مبارک زمونږ طرف نه زمونږ ټول ټیم ته طرف نه تاسو ټول ته مبارک وی لاوله په دې ټول هیوادوالو ته ډېر ډېر مبارک وی د دې بریا هغه سم د وګړو کې یاد ساتي ان شاء الله چې موږ کامیاب نه ترلاسه کړو ټول هیوادوالو ته ستر بریا مبارک وی ډېر زیاته مننه چې وګانې مبارک وی خپل پلیرانو سپورټ کړی دی هر حال کې روانو چې هر سپورټ کوي چې د خلکو کې او میچلو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د انگلستان پر وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې له تاریخي بری وروسته یو شمېر افغان ځوانان وایي دغه بریا افغانانو ته کم ساري خوشحالي ورکړه. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي هیله مند دي چې افغان لوبغاړي په روان نړیوال جام کې نورې لوبې هم وګټي. بل خوا یو شمېر کرکټ پوهان هم په دې لوبه کې د افغان لوبډلې لوبه ستایي، زیاتوي چې افغان لوبغاړو ته په کار ده چې خپلې پاتې نورې لوبې هم په همدې وړتیا او له کوم فشار پرته ولوبوي. افغان کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې چې هند کې روان ده د 9 منډو په توپیر انګلستان ته ماتې ورکړې ده. جزئیات زموږ د همکار په راپور کې.
Afghanistan have the greatest victory in their history. This has been a remarkable evening.
افغان لوبډلې د لوبې ګټلو تاریخي شیبه د هغه شیبه ده چې افغان توپچوونکی راشد خان په خپله توپچونې د انګلستان وروستی لوبغاړی مارک ووډ آؤټ کړ او د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې افغانستان د انګلستان پر وړاندې یو تاریخي بری خپل کړ. افغان کرکټ لوبې پرونی بری په کور دننه او بهر خپل مینوال خوشاله کړي او په پرله پسې ډول پر ټولنیزو شبکو د خپلو خوښیو او احساساتو اظهار کوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د انګلستان پر وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې دوی ته واقعي خوښي ورکړه او په هر ځای کې د افغانانو پر شونډو مسکا خپره کړه. د کونړ ولایت اوسیدونکی عنایت صافیه او د هلمند ولایت اوسیدونکی عبدالجبار نوم یاد.
لوبه واقعا ډیر مجزره لوبه وا او بیا په دغه تکړه لوبغاړو کې او دغه ټیمونو کې واقعا دا بریا زموږ د افغانستان د ټول ولس لپاره لوی بریا وا او زه هیله لرم چې یو ځل بیا به زموږ لوبغاړي دغه ټیمونو ته ماتې ورکوي او ان شاء الله فائنل ته ځان رسي.
د زموږ اتلان راځي د انګلستان لوبډله ماتې وی دغه څخه کرکټ لوبه ګټي ډیر د خوشاله ځای او ډیر خوندور شپه او ډیر خوندوري شی به وي. واقعا نم چې تیر ماښام ډېرې ځوانان چې موږ ناستو یو ډول ولولې وی چې هر وکټ تله ټول ځوانان سره راپاو کېدل او لاسونه یې سره ورکول او چک چک یې کول یو د خوشحالۍ ځای وو.
یو شمیر به هر میشت افغانان هم ورته خبرې کوي وای کرکټ لوبغاړو تل دوی ته د مسافرۍ په خفه ژوند کې خوشحالي ورکړي ده. سلیمان مشال چې د کونړ ولایت اوسیدونکی او اوس د امریکا په ټیکزاس ایالت کې اوسی ازادي رادیو ته وویل
ډیره زیاته مننه زمونږ اتلانو مونږ هم تل تر شا ولاړیو او مونږ هم ډیر زیات منندوی یو چې مونږ د خوښۍ خوشحالۍ راکوي داسې غمجنو د وطن لری او بد حالاتو کې تاسو مونږ ته خوشحالۍ راکوي او زمونږ په شونډو باندې مسکرا ولې.
یو شمېر افغان سیاسیونو او بهرنیو کرکټ پوهانو هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې پرونی بریا ستایلل. افغان کرکټ پوهان هم د انګلینډ پر وړاندې د افغان لوبډلې پرونی لوبستیا یو زیاتوي. افغان لوبغاړو ته پکار ده چې خپلې پاتې نورې لوبې هم په همدې وړتیا او له کوم فشار پرته ولوبوي. د کرکټ د چارو مبصر شیراغا همکار
نو سپین بالرانو ډېره خطو پچونه وکړه خصوصا نبی مجیب راشد د دریوانو ډېر ښه پارټنر بالینګ پارټنرشپ وکړ. دا ټول هغه مثبتې نقطې وې چې په تیره بریا کې مهم رول ولوباو.
د کرکټ د 2023 کال 25 اوریز نړیوال جام چې په هند کې لوبي روان دي پرون پکې د افغانستان درې ملوبه و. لومړی یې توپ هنه وکړاو سیاله لوبډلې ته د نه څلوي تورونو او ټولو لوبغاړو په اوټ کې د 1700 اتیا منډي جوړې کړې. د انګلند ټول لوبغاړي بیا په یو څلوي ختمه ورکې د 215 منډولو جوړولو وروسته اوټ شو او افغان لوبډلې بری خپل کړ. په دې لوبه کې مجیب الرحمن درې، راشد خان درې، محمد نبی دوا، نوین الحق او فضل الحق فاروقي یو یو وکټ واخیسته. په واټو په کې پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز اتیا او اکرام علي خیل بیا ته 500 منډي وکړي. د لوبي غواره لوبغاړي مجیب الرحمن او مول شو. د ویلو د چا افغانستان په 2023 کرکټ 500 اوریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره د اکتوبر په 1 او 2 ملوبي کوربه هیواد د هندستان سره د اکتوبر په 11 او 2 دواړه یو بایللې. ټاکل شوی چې افغان کرکټ لوبډله خپل څلورم سیالي د اکتوبر په 13 نیوزیلند سره وکړي.
د کرکټ نړیوال جام سیالي او پترت کې د انګلستان پر وړاندې سیالي د محمد نبی لپاره 155 او د رحمت شاه لپاره 100 و. دغه ډول سیالي لوبغاړو ته خورا مهمه او یادګاری وي. که څه هم په یاد سیالي کې دواړو لوبغاړو د پام وړ توپ وهنه ونه کړه خو محمد نبی د توپ اچونې په برخه کې وځلید او په ټولیزه توګه هر لوبغاړی چې د ګټلې لوبې په نوملړ کې شامل وي د سیالي د ګټې امتیاز ورزي. د محمد نبی او رحمت شاه ژوند ته په دې رپورت کې کتنه شوې چې فریده سیالي وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې محمد نبی هغه لوبغاړی دی چې د لوبډلې د جوړښت د پیل لورزي تر ننه پورې پاتې دی. هغه دا تاریخ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نمرنی افغان په توګه یې په 155 یورزنیو نړیوالو سیالیو کې لوبه وکړه. محمد نبی دا سفر په 2009 کال کې د سکاټلند په وړاندې د افغانستان له نمرې سیالۍ پیل کړی و. یا د سیالی هم افغانستان ګټلې و او محمد نبی پکې نیمه سلیزه وهلې و. ښاغلی نبی د افغان لوبډلې له مهمو او بارزښته لوبغاړو څخه شمیرل کیږي. هغه په خپل لوبیز ژوند کې د لاونډر په توګه لوبه کړې ده او په ډیرو سیالیو کې مهمه ونډه درلوده. محمد نبی په 155 نړیوالو یورزنیو سیالیو کې 3010 منډې کړې دي. یو سلیزه وهلې ده چې 114 منډې دي. شپارس انیمه سلیزی وهلی دی. د لوبیا وسطی شپږ اشاریه اتاویا دی او په پینزاتیا سټرایک ریټ لوبا کوي. د غرازی په یادو سیالیو کې 155 وکټه هم خسته دي چې په یو لوب کې تر ټولو زیاتې وکټه د دیر شومندو په ور کړی سره د څلورو وکټو سوځول دي. اته دیرش کلن محمد نبی د نوبلنی افغان تو په هون کې پتوګه په ورځنیو سیالیو کې 98 بګیزه هم وهلی دی. دا کرکټ یو شمیر پوهان او څارونکي په دې اند دي چې خغلی نبی خای تر دې نړیوال جام وروسته یو ورځنی سیالي پرې کړي او شلوریزو ته دوام ورکړي. خو تر څنګه دا خبر هم کوي چې لا د محمد نبی د ځایناستې لپاره مناسبه وړ کس نشته. بل دور ته د افغانستان د کرکټ پوخانه اجرایی رئیس شفیق الله ستانکزی بیا په دې اندی چې د نبی ځایناستی به پیدا نشي. خو داسې ځوانان شته چې د نوموړي پر ځای په لوبډلې کې ولوبېږي او ښې لاسته راوړنې ولري. هغه د عظمت الله مرزي، کریم جنت او ګلبدین نایب یادونه وکړه. نوموړي زیاته کړه
د محمد نبی ساحل بکپ دا معنا نه ده چې هغه آف بریکر وي او نبی غوندې بیټنګ وکړي. د محمد نبی بهترین بکپ څه کریم جنت ته نبی ته د څه کوي اته او شپږ او هو او کې په میډل کې بیټنګ کوي په دیر سره ایوریج باندې بیټنګ کوي هغه لکه درته کوي سي عظمت الله عمرزي نن درته ځان شو کړ هغه یو پروپر بیټنګ کوي.
بل لور ته رحمت شاه هم د افغانستان لپاره سل یو ورځې سیالي پوره کړې. هغه په یادو سیالیو کې 3-0 3-0 منډې کړې دي، 15 سلیزی وهلی دي، درویشت نیمه سلیزی لري. دا توپهن یو ستیه 15.45 او پاویا سټرایک ریټ لوبه کوي. خغلی رحمت شاه په سلو لوبه کې یوازې 15 وکټې اخیستې دي چې په یوه لوبه کې د 2.5 منډو په ورکولو سره 15 وکټې هم اخیستې دي. نوموړي هغه وخت په ورځنۍ یو سیالیو کې توپچونه کوله چې راشد خان نه و، خو د راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن پښتون کې هغه ته بیا ډیر وخت توپچونه نه ده ورکړل شوی. رحمت شاه په 2013 زیږدیز کال کې نمړنۍ یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې وه چې د سکاټلند خلاف و، درې منډې پکې کړې وې. نوموړی یې په دې وروستیو کې ښه نه ځلیږي او په خپله وروستۍ لوبه کې یوازې په دوه منډو وسوځید. باید وویل شي چې تر یادو لوبغاړو سربیره په خونی لوبډل مشر اصغر افغان بل هغه لوبغاړی دی چې تر سلو زیاتې لوبې یې کړې وي.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ څلوریزی او شپږیزی له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟
very very good, I was going to say superb, but
د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیرا د ازادي پر ویب پاڼه او ټلویزیو پاڼه مهیروي.
د محمد نبی د لوبي ژوند په تړاو په خپل محمد نبی جالب خبرې کړې دي. هغه په انګلیسي غږېدلې. دلته در تشباړل شوی برخه خبرو. د غراز د خاغلی نبی په ملي لوبډل کې د هغه د اغیز په تړاو راشد خان او نوید الحق هم خبرې کړې دي. راځي را سره وایوري.
It was a big achievement for me to play 150 game from that much struggling.
دا زماله لپاره غټه لاسته راوړنه د 450 لوبې مې وکړې. په ډېرې سختۍ دې مقام ته رسیدلې. وګدا کې ساده په اسانۍ سره مې دومره سالې نه دي کړې. افغانستان کې روسانو حمله کړې او شدید جنگ و. ملیونو افغانان مهاجر شول. موږ هم د مهاجرت لمن ونیوله. تر ډېر په خبرو او کوټه ته خلک لاړل. موږ په خبرو ته لاړو. ما په مهاجرت کې کرکټ پیل کړ. دا د 1994 کلونه و. هیڅ ډول امکانات لوب غالی او اکاډمۍ نه وي، خو یوازې موږ سره د لوبي جذبه وه. ما یوازې بیټ او بال ته خپله توجه واړوله چې له مهاجرت بیرته افغانستان ته لاړو. د ملګرو سره مې د کرکټ لوبي جذبه ځان سره انتقال کړه او اوس دې مقام ته رسیدلی. تر نړیوال جام وروسته مې سوچ دا دی چې یو ورځنۍ سیالۍ کمی او شل ورځې زیات. محمد نبی او اتل دی، هغه د ډیرو افغان لوبغاړو لپاره رول ماډل دی. نبی او نورو لوبغاړو په ډیرو سختیو کې کرکټ پیل کړی و. د هغوی د تکلیفونو پایله ده چې نن افغانستان په نړیوالو میدانونو کې لوبې کوي. زموږ وخت کې ډیر امکانات و. محمد نبی د افغانستان د کرکټ په پرمختګ کې غټ رول لوبولی دی. په ټوله کې دا ډیره په زړه پورې ده چې یو کس 40 کاله د خپل ملک استازولي وکړي او بیا هم د دې جذبه ولري چې لا ولوبېږي او خپل ملک ته لاسته راوړنې ولري.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بیا هم د کرکټ نړیوال جام کې تمکیږو. پروان نړیوال جام کې تر ټولو لوی اپسیټ وشو. نیدرلند سویلی افریقا ته ماتې ورکړه. دا د کرکټ نړیوال جام 15 سیالي و. نیدرلند د 3 منډو په توپیر یا د سیالي وګټله. دا لومړی ځل دی چې د نیدرلند لوبډله په 500 نړیوال جام کې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد ته ماتې ورکوي. نیدرلند د کرکټ له نړیوال شورا سره لا بشپړ غړیتوب نه لري. د دې لوبې په چا چې د هندستان په درمشاله کې ترسره شوه سویلي افریقا ګټلې وه او توپ اچونه یې غوره کړه. د نیدرلند لوبډلې د خپل لوبډل مشر سکاټ ایډواردز د 28 منډو پر مټ په 43 خورونو کې د 246 منډو هدف وټاکه. د سویلي افریقا لوبډلې ونه کړای شول چې ورکل شوی هدف پوره کړي او په دې سره یې پروان نړیوال جام کې په لومړي ځل ماتې وخوړه. دیا د لوبډلې مخکښ منډه جوړونکی ډیوډ ملر و چې 43 منډې کړې وې. د نیدرلند په توپ اچونکو کې لوګن وان بیک 3، میکرن وانډر میرف او باس ډیلیټ 2-2 لوبغاړي وسوځول. تر دې بریا وروسته نیدرلند د نمرو په جدول کې نهم مقام ته ورسید او سویلي افریقا لا هم په دریم مقام کې ځای لري. سویلي افریقا تر دې وړاندې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ ګټلې وې او نیدرلند بیا بایللې وې. نیدرلند د تیر شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هم سویلي افریقا ته ماتې ورکړې وه چې لامل یې سویلي افریقا له نیمه پیلو به هم پاتې شوې وه. بیا هم د کرکټ نړیوال جام. د یاد جام د سیالیو په ترڅ کې د هند او پاکستان ترمنځ سیالي ته چې ملیونونه مینوال په تمه وو په یو اړخیزه توګه هند وګټله. هند په یاد سیالۍ کې د 2 وکټو په توپیر بریالی شو او اوس د نمرو په جدول کې اول مقام لري. د لوبې په چا هند ګټلې وه او پاکستان ته توپ وهنه ورکړه. پاکستانی لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 43 خورونو کې د 192 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم 500 او محمد رضوان 49 منډې کړې وې. هند ته بیا جسپریت بومراه، محمد سراج، کلدیو یادو او رویندر جدیجا 2-2 وکټې اخیستې وې. هندي لوبډلې ورکل شوی هدف په 1/3 اوور کې یوازې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د دوی لوبډل مشر روهیت شرما چې د افغانستان خلاف یې سلیزه وهلې وه بیا یې هم 6 اتیا منډې وکړې. شبمن گل چې تر ناروغۍ وروسته په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې ولوبید 46 منډو او ویرات کوهلی هم 46 منډو وسوځېدل. پاکستان ته شاهین شاه افریدی 2 وسنلی 1 وکټ واخیسته. هندوستان د ورځنیو سیالیو په نړیوالو جامونو کې 8 ځل له پاکستان سره سیالۍ کړې دي او ټول یې ګټلې دي. بل لور ته د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د عمان ملي لوبډلې پر وړاندې د 2 ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 2-0 په مقابل کې وګټله. یا د لوبلړۍ د رواني میاشتې په 12 او 15 نیټه ترسره شوه چې په دواړو کې افغانستان بری ترلاسه کړ. په لومړۍ لوبه کې زبید اکبری او اساق رحیمی نیمه سلیزی ووهلې او رحیمی غوره لوبغاړی ونومول شو. په توپ اچونه کې بیا نوید زدران 3 لوبغاړي وسوځول. په دویمې سیالۍ کې اوپنر عبدالملک سلیزه ووهله او ناصر جمال په نیمه سلیزه وسوځېد. تر یو ورځنیو سیالیو وروسته د اکتوبر په 12 نیټه د یادو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شوه چې افغان لوري پکې ماتې وخوړه. افغان الف لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 112 منډې کړې وې او عمان بیا د 1 وکټې په تاوان پوره کړ. د افغانستان په الف لوبډله کې محمد شهزاد، سمیع الله شینواری، حضرت الله زازی او ګڼ نور پخواني لوبغاړي هم لوبه کوي. دواړه لوبډلې به 4 نورې شلوریزو سیالۍ هم ترسره کړي. اوس د والیبال له میدانونو. د مرکزی آسیا هیوادونو د والیبال د چیلنج کپ په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر د 3 مقام په ګټلو سره بشپړ شو. په یادو سیالیو کې افغانستان د ازبکستان، بنگلادیش او سعودي عربستان لوبډلو ته ماتې ورکړې او له کوربا سریلانکا او نیپال یې ماتې وخوړې. افغانستان د سعودي عربستان په ماتولو سره 3 مقام ته ورسید او سفر یې پای ته ورسید. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې په روان کال کې بیلابیلو هیوادونو ته د بیلابیلو ټورنمنټونو په پار سفرونه درلودل خو دا یې تر ټولو ښه لاسته راوړنه ده. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د 2018 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام او د 2020 زیږدیز کال د آسیا جام د لارموندنې سیالیو په لومړي پړاو کې د منګولیا هیواد پر وړاندې لوبه وکړه چې 1-0 په مقابل کې وګټله. لومړۍ لوبه یې د اکتوبر په 12 نیټه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره کړې وه چې افغان لوبډلې ګټلې وه. دویمه سیالي بیا د اکتوبر په 12 نیټه په منګولیا کې ترسره کړه چې بیا هم افغانستان 1-0 په مقابل کې بریالی شو. تر دې بریا وروسته به د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د فوټبال نړیوال جام او آسیا جام د لارموندنې سیالیو په راتلونکي پړاوونو کې لوبه کوي. اوریدونکو تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه اوري. اوس د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د افغانستان او انګلستان د ترسره شوی لوبي او پکې د افغانستان د بری د رازونو په تړاو د کرکټ بورډ د پخوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی او دغه راز د کرکټ لوبو د خبریال ایمل پسرلی نظریات خبرو.
مهم شای چې نن لوبډله کې نن لوبډله ډیره تیار ښکار کېدله، لکه زه بیا هم وایم د ټورنمنټ څخه مخکې ما ویل د لوبډلې تیاری باندې ما انتقاد کړی و، چې ډیر هډلاین هم سوله. لوبډله تیاری څه معنا؟ سه لوبډله په خپل کمزوري نقاطو باندې پوسی او هغه باندې کمزوري نقاطو باندې کار وکړي. هر لوبډله چې نړیوال جام ته تیاریږي په هغې لوبډله باندې یو کال مخکې کار شروع کیږي. شل مشخص لوبغاړي ورکول کیږي، سهار یو پوزیشن دپاره له معنا سره ډک یو لوبغاړی لوبډلې ته سلیکټ سي. هغه رول تعریف شوی وي، په هغه تعریف باندې لوبغاړی باید پوهوي زه په دې لوبډله کې لوبېږم یا د دې لوبډلې حصه یم، د ما رول شی ده او د ما د رول ما تعریف څه شی ده چې زه تر هغو هغه ډلیور کړم هغه پرفارمنس وکولای سم. نن لوبغاړه لوبډله تغییر کاره کېدله، یو تغییر پکې راغی، نجیب زدران راغی، د نجیب اکرام علی خیل د نجیب زدران له ځایه راغی. هغه رنځونو موږ ته سیالۍ وګټله. پڅمانه یو څلور شپېتو کې زمونږ وو اوټول، یو څلور شپېتو یو څلور اویاو کې مونږه وو لوبغاړي اوټول، او اکرام علي خیل سي په کوم استعداد سره راغی او په کوم جرأت سي ته لوب وکړل. له ځان سره دا ټیلنډران کاغه راشد خان او کاغه مجیب زدران ځان سره وو لوبول، دواړو سي دا شل پنځه ویس رنځونه وکړل، تقریبا شپېته اویا رنځه ټیلنډران هم تر کړل، لکه سره تخپل پنځوسی زهم پورا کړله. دغه رکو موږ ته سیالي وګټله. نن لوب موږ د لوب مثبت ارت شو، پچ وکټ نه دی افغانستان کپتان صحیح ریټ کړي و، نه دی انګلستان کپتان صحیح ریټ کړي و، ځکه دواړو ویل ک موږ چاس غټله نو موږ اول بالینګ کوو. کته سو لیدلی وای د انګلستان په لومړی د موږ په بیټینګ کې دی جوروټ لیوینګستون او عادل راشد درې وړو ډیر بریک کړي او وکټ خوړل کېده، وکټ بال خوړه. کله چې وکټ بال خوري الته زموږ سپینران د دنیا خطرناک ترین سپینران دي، بل خصوص مجیب او محمد نبی د دې لو بدل به ډیر مشکل وي. نو په دویمه پانه کې بالینګ کې د حشمت الله شاهدی ته کریډیټ ورکوم، بالران ډیر خولو په ولهار یو بیټسمن ته افغان لوبډله د ښکار کېدله سی پلان لري. کتا سو چیرته لیدلی وي د ډیوډ ملان سي د انګلستان د لوبډلې د ملا تیر حیثیت لوبوي، هغه وزنی لوبغاړی داسې لوبډله ځان سره کاری کوي او لوبوي، او سنگل ډبل یا چوکاو چکم وي. هغه محمد نبی ورته راوس، محمد نبی هغه اوټ ک روسته. یو بل لیفټ هینډر بیټسمن سام کارن سي ډیر خطرناک هیټر ده، هغه ته نبی راوسته او نبی سي دغه اوټ ک. مجیب زدران ډیر خو لوبي ده.
توقع می دان نو چې افغانستان د دومره شلو بوږي په دې نړیوال جام کې. عموما منډي ډیری کیږي، د دیلی د میدان یو څه کوچنی دی، په دې باندې شپږیزی او څلوریزی هم ډیری وینو. انګلند چې اول پچه وګټله او افغانستان ته د منډو بلنه وکړه، د دوی منطق دا و چې وروسته به پرخه وي او د افغانستان سپینران به بیا مشکل ولري چې بالینګ وکړي. نو خو بیا هم مهمه دا وه چې افغانستان څومره منډې کوي. افغانستان په اوله لوبه کې له بنګلادیش سره ښه نه و ځلېدلی، په دومه لوبه کې په همدغه نننی میدان باندې له هند سره ښه لوبه وکړه، بیټنګ یې ښه و خو بالینګ بیا سمونه چلېدل. دلته د ګربز لوبه او بالخصوص د اکرام علي خیل لوبه ډیره عالی وه، او دغه چې افغانستان 215 یا 240 منډې ترلاسه کړی شوې. په ځواک کې د افغانستان د بری راز ګمان کوم د فاروقي عالی پیل هم وو. هغه لومړنی وکټ واخیسته او د هغه په اولو اورونو کې بال ډیر زیات سوینګ کېدو یا نڅېدو، او هغه چې د انګریزانو لپاره سخت کړه، او مجیب هم ډیر عالی بالینګ په اول سر کې وکړو. له هغه وروسته د انګلستان په لوبډله باندې فشار راغی، طبعا چې وکټ یې ولویږي فشار په بیټسمنانو راځي، او دغه و چې حتی د پرخې باوجود هم افغانستان هیڅکله انګریزان پرې نه ښودل چې یو ښه ملګرتیا وکړي، او دغه و چې په نشپېته منډو باندې یو کمساری برای خپل کړ. یو خند د افغاني بیټسمنانو ذهن و زړه ته پیدا شوی چې شاید دوی دا کار نه شوی کولی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمونږ د دې ونی سپورتي خبرونه بشپړه شو. لیا د مباسه چې د ازادي رادیو په خبری مجلو کې به تاسو ته د نړیوال جام د بیلابیلو سیالیو په تړاو معلومات خبريږي. لمونږ سره پاتې شئ تر بیا مو الله مل.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
رینجن په شونځي کې دا اول سین سنول تر 12 پوري مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی وی
لیا ور خالات سنتی ټولنه له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول څورات د شذو حقونه تر ټولاندې کېږي هله چې ځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راوړي.